پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولیالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستانی چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له غازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تېره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماریکو ویاند هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغې ود ویلې و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي او دا یې هم ویلي و چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سیدپور چې تر 18 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم سوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤل صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې نوی ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پېښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژلي دي او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتي د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد ویلی دی چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوې ډلې ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز ویلي و چې د 300 ځواکونو 200 کسیز ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړې چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو آی اس اف د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. د ډلې ویلي دي چې د واشنگټن دا هڅه ښایي د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالي تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړې قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو را په دې خوا په دې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راه و. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیی ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریتونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوري افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ایزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه وکړه چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندې زمون وختونه ته
په بهرانی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په سوریه کې به 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل ستې. په دې خبرونې کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 8 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغه هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې هم اغېزمنې سي. اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د امریکا ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تیره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډیره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپله ګټه وګڼي.
خغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کېږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کېږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملي اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علوم استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده، همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا همغه پالیسي ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کی.
خاغلی صافیوی، پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
په راپور کې مو وردل چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وکړي. لومړی دا چې ځان د پاره فرار لاره پریدي، یعنی چې ته دوی سبا ونه کړی شي چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامع رول ولوبي. دوی به ورته مخه دنیا ته دا خبره کوي چې پاکستان که هندستان پر موږ باندې حمله کوي موږ بلته مصرفيږو، نو خدای چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندستان باندې انتقاد وکړي دا غوښتل لري. دوی اساسي مسله دا چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې امریکایانو امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګ غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې وسته سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ کې انتهایی مصیبت کې یو، په دغه حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغه حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسو څنګه ارزوئ؟
د افغانستان حکومت خوبورې تریز درلودل، یعنې که مونږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې مونږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. شي احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې مونږ پاکستان مات کړی دی، مونږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي ده، پاکستان او پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک، زموږ ملت او د حکومت درد مشترک دی. موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري، او بل افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی. که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر میو د کمو کمري یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندستان په نړۍ کې خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هیوادونو ملاتړ نه کوي جګړه نه کوي. نو اول خدای ته دا واضح دی چې جګړه نه کوي، دا یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو. پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې که هندوستان پر دوی باندې حمله کوي د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې نو زوري باید له افغانستان وي. نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسيون دوی ټول باید سکینی هغوی خپلو قضیایو جنګو ته څګو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر ډېره حده پورې خپل بام واورې په نور باندې وانهشي، د تضرع او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځوي، بلکې تلاش وکړي چې خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپله حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
ستاسو له پیغامونو
پیغام پرېږدم. زما د ولسمشر اشرف غني څخه دا پوښتنه ده چې دوی وایي سوله به په راتلونکي 15 کالو کې کېدونکې ده. نو زه واده کوم چې محترمه په دا څلورو کالو کې 15 زره پولیسو فوجان په ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. څنګه باندې وکړه د خپل لور او خپل زوی دم په دا د پولیسو اردو په سپوکو کې شامل کړ، یا نو سیدي 15 کاله بعد دا سوله راشي.
اوریدونکي او مسؤلینو ته پیغام پرېږدم د سولې په نامه. که رښتیا ناټو یا خارجیان زموږ سوله راکوي، اول قدم کې د دې تر ماجر وځي چې مشکل جوړ کړ د ماجر دی راوړی، پر دوهم قدم کې د کوټې شورا ټول دنیا ته معلومه سو ملګرو ملتور پاکستان د سازدالې جوړې کړي د فچ دې نه کوي بندیز دې پر ولګي، په دریم قدم کې د ناټو خارجیان که رښتیا زموږ ملګري د غني دي ملګري چې په داخل افغانستان کې د زورواکان او چورت کې د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د شیخوله کلي د غونډانو له علاقې څخه خبره کوي.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضي چې اولن تاسو خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې څه ویږي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو سر حقوق د افغانستان کې دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زموږ د عرضو ده دا ښه چانس دا چانس ته لاسه مه ورکوي. پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړي او اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکړي چې زموږ په شوالوس کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانه چې بیا وربند وشي، وربند هغه زمانه وشي چې نور مسائل حل شي، نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت د چا پر غاړه وي؟
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم له فیروزی عزیزین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورد په 15 ورځنی نندرتون کې د تبان د 15 میلیونه ډالر ارزښت تړونونه کړی. دغه وزارت نه پخپره شوې لامیه کې راغلی چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورد نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو لوري افغان کرنیز محصولات زعفران او وچې میوې ننداري ته خودل شوې وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانیستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورد نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 18 پرانیستل شو او د همدغه میاشتې په 18 نیټه پایته ورسید. د افغاني غالیو د پلورل مسولین وایي د تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسول سید عبیدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتنی ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې، او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتنی ډول 1000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې دوه چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو له مخې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14000 زیات کسان کار کوي چې 1000 یې یوازې ښځې دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلو بری قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بری بره 1650 افغانۍ، یو درې نیمه بری وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 1540 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتي ځواک په توګه پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیری به له سوریې څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې. راسره د مراد صاحب خبرونه ته شرغ لستول کړه. ته وایي چې امریکا خود صورت مخ اعلان کړی و چې 200 سرتیری به په سوریه کې پاتې وي، خو دا شمیر 400 شي. واشنگتن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب، تاسې اوریدونکو ته سلام. د امریکا حکومت فقط یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې یو شمېر عسکر چې دوی ویلي و شاوخوا 200 سرتیری به وي او دا به یو سولسات ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره به په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا ټول ټال په سوریه کې 2000 عسکر لري چې اکثره د سوریه په شمال کې میشت دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي، د داعش پر ضد او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو ته راوتی دی او سپینی مانی هم فقط دغومره ویلی دی چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وایي چې ویلی دی چې دغه 200 سرتیری کم دی، نو اقلا دغه سولسات ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه سولسات ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریې په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردانو له عمله د امریکا او د ترکی روابط خراب شوي دي. هغوی وایي چې دغلته پراته امریکایي عسکر اصلا له ترکی له کرد وسلوالو سره همکاري کوي چې ترکیه وایي دا د واشنگتن او انقرې ترمنځ په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې هغه زیات جزئیات چې ولې پلان بدل شو، ولې له 204 څه شول، معلوم شوی نه دی.
مراد صاحب، په سوریه کې وضعیت څه دی؟ بره دا چې دغه سولساتي ځواکونه چلته پاتې کیږي، د دوی مشخص ماموریت به څه وي؟
په سوریه کې بالعموم وضعیت تغییر شوی دی په وروستیو څو میاشتو کې، بلکې له 2013 کال په وروستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلوي او وفادارو ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېرې سیمې له هغه وسلوالو ډلې چې د بشار اسد د نژیم په ضد جنګې دی نیولې دي. فقط د سوریې په شمال کې څو محدودې سیمې دي او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغې کې وسلوالې ډلې پاتې او هغې لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کېږي تر څو هغه سیمې تصفیه شي او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په هغه سیمو کې چې هلته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېرې محدودې دي، هلته یو امن ساحه ایجاد شي او د امن ساحې په ایجادېدو سره د یو تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنیو سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وایي چې د دوی ماموریت مخکې هم دغه 2000 عسکر چې د سوریه کې د امریکا پراته و دا روزنیز ماموریت او د تروریزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوو سو داعش وځپل شي هلته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي؟ دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوي هغه ساتي او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېږي په هغې کې به ګډون وکړي؟ تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو دوی ته د سولساتي دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېر مننه له رضوان مراد نه. مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتي ځواک په توګه پریږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاد برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلي دي. ویسالی کی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دی. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپل لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره هم شموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه هم شموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلی خلیلزاد دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کولو په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمنځ دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو یې په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکو مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکیچ د حل لپاره یو نوی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیر په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یوالي شورا په بلنه جوړه شوې وه. د یاد شورا مشر په خواني والی عمر صافي په خپل خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملی جرګې لپاره هم مون خپل تدابیر نیولې دي. که حکومت مون ته ونډه رانه کړي په دې کې مون به تحریمو او هیڅ کله به بیا د هغه سره یو جرګه چې زمونږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ونه لري هغه به هیڅ وخت پای نه مومي. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم مونږ تیاری نیسو او د دې ځنه زه لا نوم چورم که هر کاندید زمون غوښتنو ته تن کې خود او زمون غوښتنې ومنلې مونږ به د همغې سره ځو.
صافی قوم چې د ډیورن کرخي په دواړو خواو کې اوسیږي په خوست کې ګربز هم د دې ستر قوم یو برخه ده. د صافی قوم یو بل مخور روح الامین صافی په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او پر راتلونکو ولسمشرزو ټاکنو کې د په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافی قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
دا سول از موږ نه بازو قربانیان هم وایي هغه باید موږ ورته تیار یو غوړي کوه څنګه چې ته کرخه راکاږو چې دا از موږ سره دا زینه آفا ترته ناوړه مودي زینه آفا ترته ناوړه ما سول په هر قیامت ته دی وطن حق دی دی ول سات دی ډیر زولې دی دی باید سول وشي. دې خبره سم ادا ده موږ باید په ټول د دیموکراتیک پروسو کې باید واخلو خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه چې څه کومه زما بورډ خو یا څوک راځي نه راځي یو وډ باندې وځي وډ راځي که من مين هي څنګه په ټول افغانستان کې دیو چا شاته ودرېږو نو زه تاسو ته ضمانت درکوم چې هغه سړی به د افغانستان اندر جمهور وي.
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکری ویښتابه لپاره دا ډول برنامه ګټورې او اغیزمنې وبللې. خاغری فدایی ویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا کور ته جرګه کیږي هغه د سولې سفیر دی او تر ټولو ستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دي چې هغوی د سولې لپاره او د یووالي لپاره کار کوي.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډې په پای کې یو درې مادهیز پریکړه لیکام صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهري نن وویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر وروسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، یوویشت تنه ټپیان دي او دوه مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي، یو ټپي او درې نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. جنرال ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
ځینې اوریدونکو یې سیمیسونه هم راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای دې د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاهد نافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې اروپایي کمیسون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چار څغه محل ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوی او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنۍ یو څېړنو وروسته د دې ولایت سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای وسوځول شوي او د ساتنې په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته ویل، خو بش کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول، د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له یو کال او شپږ میاشتو څخه نیولي بیا تر 18 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. دغه ډول نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې درې داسې کسان ول چې غوښتل د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیسو نیولي وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل د چي د عدلی او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاقونکو څخه ترلاسه شوی وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونه ورده چې د دې پیښې په تور 2 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر معتادین ته درملنې ورسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
د سيناروغان مو سره هغه 3-4 ورځې تداوي 15 ورځې تداوي مو سره
په کابل کې د رواني صحت روغتون لای و ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرشودلو ورسته مستکیږي دغه مطابق موږ دیته دوا ورکوم.
د عزت لا په نوم یو معتاد وای چې نشه غلا او نور جرمونو ته لار هواروي.
د جیسا کانو د لاس ډیر زمانان پخته سی وی دی او پخته شل نور پخته کی
او د خبرونه په پای کې ډراما هم لرو.
و سره یا خیریت خو به وي و د څه ور خطا خامه خاصه خبر استا چې ما ته پټوي
ته و بل بس خبر وي ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمي څه سی وی دی.
و ست خبرونه لومړی مطلب ترازو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار یې ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تراغلو ټولو پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیې مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د دروښت حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د تراغلو مالی سرچینې نه دی وچکړي او د نشي موادو لالار لاستراغلو تور پیسو د سپینولو مخې هم نه نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار د وی او وای چې افغان دولت د تور پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاله مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کیوړنج کوي.
اروپایي کمیسیون په دې ورستوي کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړي دی. د دې کار دلیل دا دی چې لنشئی موادو څخه لاس تراغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړې. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو دروښت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام لاري لنشئی موادو او مالی فساد څخه تر لاسه شوی پیسې د اروپایي اتحادیه مالی نظام ته ورګډي شوی. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشي موادو او مالی فساد څخه د ترلاسه سوي او پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګری له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. مکتولو هغه فعالیتونو ته په کاتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف تر سره کیږي دا راپور ناسم او بې بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2011 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیواله ډلې د افغانستان نوم لخل لیست خويست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې پر روان شمسی کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشئی موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته پر روان کال کې د نشئی موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام عواید ناشی از جرم که باشه مربوط به
طول هغه عواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی مواد سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پروان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا څیرل شوې دي. موکسه کال 2022 امریکایي ډالر او 950,000 افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د عوایدو په ډول دولتي خزانه ته لیږل دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز په 1990 کال کې د داخلي بانکونو للارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچې کړي دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمیر معتادین تر څو ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشئی موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبوره کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه مسولین وایي ځینې معتادین له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو یو سلو او یا بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له څو ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه یو ځلې دوه ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه درې څلور ځلې تداوي شوي، پنځه ځلې تداوي شوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپې جوپې د شلېدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو یا دوه ځلې درملنه کړې ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خواته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې څو تنو هغو معتادینو سره مخبر وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوې وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوې چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوا پوه شوې او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخته شي. څلور ځلې میزان بستر کړی، بیا بیا شوی مجبوره شوی، بیا په دې عمل باندې شو.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي بس وزګاري کنه او کار نشته دی، وایي راځه مړم دی کې اوس منټه دی ټایم پاس که کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري د مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه په دې شي راځي او وروره جانانه چې اوبه د پورته نه بندې نشي کنه، دلته ښکته دلته نه بندېږي چې موږ غلې او بل لاس غلې.
ډاکټر سمیم ستانکزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته، او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمېر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه تداوي سوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشئی توکو ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامداره تقریبا دوه کاله او درې کاله مراقبت ضرورت لري تر څو له نشئی توکو نه خلاص.
د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه یو سلو اویا بستر لري چې شل بستر د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند که چیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغو کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو رختون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت رختون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین ته داوي کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي او د دې روغتون د درملنې لارې چاري له نور روختونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روختون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روختون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15-25 کال کې رواني روختون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو د اطفالو بخش ته عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټسي ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته تر کړی ما
په عمومي ډول کراته وایي کوم ډول متادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیرا سوغه کسان سي نشي څه استفاده کوي په غیره مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چرس څه استفاده کوي هغه موږ دلته نه بسکو، ځکه چرس هغه کوم تیاسي ور کوي فزیکی رواني هغه نرمسته کوي. نو پرېښودل یم شخص خپل کولی سي پرېږدي، کله سي پرېږدي هغه د پرېښودلو هغه مشکلات او اراض او علائم نه ور کوي. برعکس کچیر موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي په عام اصطلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پرېږدي د وادو د پرېښودلو څخه ورسته د بدراول یا د پرېښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکوي، دغه پاسه موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ خزینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډیر دي؟ په دې کې
نه، په معتادینو خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعض وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطپالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط به دوی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې هم نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي، د هغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پرېږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ د هغه په خاطر دوی ته د انالیز کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکوو یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پیچکاریز درکو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مرزان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لا دې مې دې د ورته ورکو دغه مرزان ته موږ باید یخ وبو دوی ولنبې.
زین متدین دې مورسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشي ته مخه کوي، ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارک یې نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیپنس میکانیزمونه لري، رواني دپای میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشي مواد څخه استفاده کوي، کله چې دای بستر کیږي وروسته دای پرېږدي، هغه سایکو ډیپنس میکانیزمونه دای کېدای شي دغه په وجه کوم اشتیا څخه تلري هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرېز وکي. برعکس بعض کسان دي چې له دې سره کوپینګ نس کولای چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پرېږدي.
استاسه په روختون کې د اتیاد عوامل هم سب بوینو درته وایي چې کوم عوامل ډیرې کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي چې دغه جبر خپګان او اضطراب او د شخصیت ناروغي بعض نور مشکلات ولري دی دغه ته نشي موت کوي. بل برسي علاوه پر دی مشتاسي نن ورځ شاهد دي زیاتره کسان سي اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاری کچه ډیره ده، دی نشي مواد ته کچه کوي تر څو هغه بهغه درونی مشکل هغه غم سي دی لري. دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي سي دي نیم ساعت یو سل لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشاله وسه دی نشي توګه ته هغه کوي. بل هم د لامل ده چې مشکلات په وطن کې جنگونه دي، هغه انډیوالان دوی دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره غشت او گذر دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روختون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روختون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روختون ده.
کوم دلته تداوک زیاتره د رواني مشکلات لري دغه مریضان راځي رواني مشکلات بيخي ډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سر پر دې سمشت په دوی کې غواړو سدا ودرو هغه رواني مشکلات چې دوی لري د هغه لپاره دوی ته خاصه درملنه او تدابیر کوو تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شدل څخه لاس واخلي د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مریضان نسبت نور ته ښه جواب وي سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مریضان لرو موږ مریض میاشت هم ساتو یو نیم میاشت هم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 شل 15 30 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپوخ خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتی مناهیه اوسیدونکو دي چې اوس د متاجینو د درملنې په یوړختون کې بستری دي د لمرین نشاله چرس څخه پیر کړ او ورسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونز سره مخ کړی دي په جاره زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړی دي
زیرا پلاد رحمت لازم د تیمنایه د مرغان د کلی وسیدونکې زی چې په دې نشه اختاسم ما ول د وار چرس کول بیکار وم پر ځای باندې ناسم خوري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ مې له تکلې وانډی بال ویل چې شب وسکونه یو شام په سیو وسکول یو ورځ شام وسکول اخر شیخ نه راکوي اخر وانډی بال ول تراس شروعین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خاري ول لري دا خراب وانډی بال سړی بار لا راخته کیږي بل ورځ را لوب سیروین ته اخر به چرس او شیخ را کوي بارم پروین زم سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و د دروسه پوری بس پجه روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دی د ساکان بند کی د جې ساکانو د لاس ډیر زمانان پخته سی ویږي او پخته شل نور پخته کی نو نو ولاکه د کور سره خوند اخزینم د ژوند سره ولاکه خوند اخسیدی بل بس داسې په شان دی ولونیان کبه خماري و هم داسې ولکه لونیان کبه نشو خو بیا خو په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پجه بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پیدا من دی معنی ژوند می ډیر ستړي وو سره اخر دا ته مجبور کی چې لام وکړه لاره وکړه سړی دا نشه ډیره ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
دیو شی ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا سده چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن ښکاری شزه توای چې پر سر می درد لښ چای را پخې کړه مېرمن یې هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دی او ورسته به سپېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
توا بلا بس خبروی اکبر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمې څه سوي دي
بیرته پوډر شوې ده
وا سره خوله دي په خیر خلاصه وا کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پوډر سوي دی
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کور کې پر کوچ نه خبره جنجال کاوه خو شکر ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي تر ډیر وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشې بدبوی ټول کله پر سر واخیست او خو وشرمولو بیا نو ته هم منله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ نه نڅکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین نڅکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومه گئی خیریت دی
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زو دې جوړ سو پوډر پرې شو دل کور ته بوزي
تا خو موږ خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبرې هم درته کړې وي هغه مو یاد دي
په هغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبرې مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه ووایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډری کېده
ډاکټر صاحب ډیره ډیره بخنه غواړو رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه چوپ وم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانه ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم در کړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولی دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
آجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوه شو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوښیه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زما ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او جی صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio